دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سول لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بیګونا خلکو د قصدي او هدفي وژنو د پایته رسولو غوښتنه کړې او د تیرو څو ورځو په موده کې دغه شان وژنو په کلکه غندنه کړې. خلیلزاد نن د جمعې په ورځ د مرغومي په پنځمه د ټویټر په پاڼه ولیکل چې د سولې پروسې ته زیان او نقصان رسېږي. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي لیکلي دي چې د سولې لپاره د افغانستان د ولس غوښتنې اوربند او د رواني سیاسي شخړې حل عاجلو کوښښونو ته ضرورت لري. نوموړي د طالبانو او حکومت پر مذاکراتي ټیمونو باندې غږ وکړ چې د سولې لپاره خپل کوششونه ګړندي کړي. خلیلزاد ویل موږ چمتو یو چې مرسته وسره وکړو. د خلیلزاد په وینا د دومره زیاتې بې امنیتۍ او تشدد په فضا کې ژوند بې معنا دی. د خلکو په زړونو کې د ویرې او وحشت فضا رامنځته کوي او د ویرې نه ډکه فضا به نور افغانان هم دې ته اړ کړي چې له خپل هیواد نه ووځي او نور هیوادونو ته مخه کړي. له بلې خوا د جمهور رئیس اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح طالبان د وروستیو قصدي او هدفي وژنو مسؤول وبلل. امرالله صالح د خلیلزاد سرګندونه لګرستا د ټوټل په پاڼه نن د جمعې پورز ولیکل. هدفي وژنې چې مسؤلیت څوک غاړه ناخلي د نوموړو په وینا په مذاکراتو کې د امتیازاتو د حاصلولو لپاره د طالبانو د ترور او وحشت د ستراتیژۍ برخه ده. صالح تور ولګو چې طالبان غواړي د سولې لپاره د افغانستان د ولس سیاسي عزم او اراده ناکامه کړي او د ناممکنو امتیازاتو په لټه کې دي. پاینه وخت کې کابل نظم خبريال خپل ریپورت کې وایي چې د پخوانی جهادي مشر ګلبودین حکمتیار او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په شمول یو شمېر سیاسي مشران هم اوس په دې نظر دي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت پټنګولو کې ناکام شوي دي. حکمتیار د اشرف غنی په حکومت غږ وکړ چې د امنیت د ساتلو دنده خلکو ته حواله کړي او حکومتي ځواکونه دې ایوازې د دولتي تاسیساتو او د عمومي سړکونو د ساتلو دنده په غاړه واخلي. سکال د بشري حقوقو دریش مدافعان د نامعلومو وسلوالو په حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د آزاد کمیسیون مشر میرمن شهرزاد اکبر هم 13 ورځ په کابل کې په یو کانفرنس کې ویلي چې اوس یو ځای هم د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره خوندي نه دی پاتې شوی. د بې امنیتۍ او قتلونو د زیاتېدو له امله د عامو خلکو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې او د تشدد دوام نور د زغملو وړ نه دي. ښاغلی اشرف غنی دا خبره پرون د پنځشنبې په ورځ د مرغومي په څلورمه د اندونیزیا د دینی عالمانو د اتحادې د مشر او دغه هیواد د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال یوسف کالا سره د ملاقات په محل وکړه. یوسف کالا د سولې په پروسه کې د اندونیزیا د حکومت د مرستو په لړ کې په روان هفته کې کابل ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د مرغومي په پنځمه په کابل کې خبره شوې راغلي دي چې اسلام آباد ته د ملا عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو د هیات له سفر وروسته او د پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو په تعقیب دا هلی راژوندی شوې چې په افغانستان کې به د اوربند دوامدارې سولې او د روان تشدد د ختمولو لپاره پاکستاني چارواکي کوټلي او عملی ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوې چې د پاکستان حکومت په دې ارتباط د افغانستان اسلامي جمهوریت ته اطمینان ورکړو. ملا عبدالغنی برادر او د هغه ملګری لیدل شوې دي چې یو شمېر تربیوي مرکزونو ته ورغلي دي او له همدې امله پاکستان ته د هغه د سفر د اصل مقصد په اړه د افغانستان د حکومت اندېښنې زیاتې شوې. آنلاین د طالبانو د مشرانو ترمنځ د ملاقاتونو خبرو شو ویډیوګانو څرګندېږي چې د هغوی ټول مشران اوس هم په پاکستان کې میشت دي او له پاکستان نه خپل فعالیتونه د پخوا په شان جاري ساتي. دا د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او تمامیت په خلاف عمل دی. په سیمه کې د دوامدارې ناکرارۍ او بې ثباتۍ سبب کیږي. د قندهار په شمول د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د بې امنیتۍ او نامنۍ په وجه د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د محدودیت لامل د خلکو اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا غاک واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. نن د جمعې پر ورځ په جنوبي کوریا، اندونیزیا او جاپان کې د کورونا د کوینوس اوبای ویروس مثبتې پېښې څو چنده زیاتې شوې. درې واړه هېوادونه اوس دغه وژونکي اوبایي ناروغۍ د درېمې څپې په زد کې دي. د جمعې پر ورځ په جنوبي کوریا کې 1200 تازه پېښې ثبت شوې چې د تیرو څو ورځو په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. زیاتره پېښې د هغه هېواد په پایتخت سول کې ثبت شوې دي چې د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون نفوس سمنمۍ برخه پکې ژوند کوي. په جاپان کې هم د جمعې پر ورځ دغه اوبایي ناروغۍ 840 تازه پېښې ثبت شوې دي او تر ټولو زیات ناروغان په ټوکیو کې دي. د اندونیزیا روغتیایي چارواکو هم ویلي دي چې په دغه پر نفوسه اسلامي هېواد کې نن د جمعې پر ورځ د کورونا د کوینوس اوبایي ناروغۍ 2295 تازه پېښې ثبت شوې دي او 258 ناروغان په روغتونونو کې په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوې دي. په اندونیزیا کې چې په دې ساري اوبایي ناروغۍ باندې اخته دي او تر دې دمه په دې ناروغۍ باندې 10,845 ناروغان مړه شوې دي. پاینې وخت کې توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو روغتیایي چارواکي به د بلې هفتې پورې 1 میلیون خلک د کورونا د کوینوس ویروس په مقابل کې واکسین کړي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د کنټرول ملي مرکز یا CDC وایي هیله ده چې د 2021 میلادي کال تر پایه پورې به 10 میلیونه امریکایان د دې وژونکي ویروس په مقابل کې وقایه شي. په ارجنټاین، چیلي او کوستاریکا کې په ډله ییزه توګه خلکو ته د روسي سخت سپوتنیک وی واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینوس وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، په دې جمله کې ګڼ شمېر هغه ډاکټران، نرسان، روغتیایي کارکوونکي او د پارامیډیک د عملی غړي شامل دي چې د ناروغانو د درملنې په وخت په دې ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د NBC تلویزیون شبکې د پنځشنبه په ماښام ریپورت ورکړ څومره چې دا وخت د امریکا د متحده ایالاتو روغتیایي سیستم د کم غټ فشار او چیلنج سره مخامخ شوی دی. په تیرو 16 کلونو کې وسره نو مخامخ شوی. د امریکایي نرسانو د ملي اتحادیه یا NNU د ریپورت لمخې سکال د سپتمبر د میاشتې پورې 1,500 زیات ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د کوینوس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله په روغتونونو کې مړه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې سفیر خلیلزاد وایي هدف یې وژنې د سولې بهیر ګواشي او باید دا وژنې بندې شي. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د ناامنیو د پیښو د زیاتېدو وروسته یو شمېر سیاسي مشرانو افغان حکومت د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بلل دي. هو حکومت وایي د امنیت د ټینګېدو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری د کابل راپورټ راستولی.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې روسي هدفي وژنو ته خبرګون خوده او د غبریدو د دریدلو غوښتنه کړې. سفیر خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې له دومره تاوتریخوالي سره ژوند کول د ژوند لار نه ده، ویره به لا نور افغانان د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ باسي. ښاغلي خلیزاد ویلي د هدفي وژنې او کتونه باید بند شي. دا د سولې بهیر ګواښي. افغانان سوله غواړي، قربند او سیاسي جوړجاړی بیړنۍ دی. د افغانستان د بدلي ولین دی او بنسټ مشر عزیز رپی وی چی پر روان کال کې وازی د بشری حقوقو دریش مدافعین په هدفي وژنه کې وژل شوی دي. خاګری رپی چی د پنځم می پورزي د بشری حقوقو د مدافعانو لومړني ملي کانفرنس ته وینا کوله، ویل شي د په مشرۍ د مدني ټولنې بنسټ په همدې کال کې د بشری حقوقو پالیسو ته د غوښونو سلور 50 نوري پیخي هم سب کړی.
ما هم چنان در همین مدت
خاګری رپی ویل همدارنګه موږ په همدې موده کې د بشری حقوقو د مدافعانو په وړاندې له سلور 50 څخه زیاتې د لوړې او منځنۍ کچې د غوښونو دسي سب کړی دي.
وخت کړه
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر دی غولې ته ویل چې سکل د تیر کال پرتله بشري حقوقو پالیزو په وړاندې امنیتي ګواښونه 50% زیات شوی. مېرمن اکبر ویل چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د بشري حقوقو پالیز مسول نه دي، خو د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح د خاغلی خلیزاد د ټویټر وروسته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د مسؤلیت د اخیستلو پرته د بمي چاودلو او مدني ټولنې د پالیزو هدفي وژنې د طالبانو ترور دوه اړخیز کمپاین یوه برخه ده چې د خاغلی صالح پر وینا د د خبرو د ستراتیژي پورې اړه لري. امر الله صالح ویلي چې طالبان غواړي چې د افغانانو سیاسي اراده ماته کړي او په بدل کې د ناممکن امتیاز غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدو وروسته د افغان حکومت په هر یو شمېر سیاسي مشرانو افغان حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام بللې او ګواښ یې کړی چې که حکومت امنیت نشي ټینګولی نو دوی به په خپله د امنیت د ټینګېدو لپاره اقدامات وکړي. د بلخ ولایت پخواني والي او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور تېره ورځ مزار شریف کې یو غونډې ته وویل چې کار شي نو په خپله به اقدام وکړي. خاغلی نور ویل دولت که د نام نسیمو د امنیت غم ونه خوري بیا موږ مجبور یو چې نومې ملشک دي که زورواکي او یا د قانون څخه بهر کوتونه نوم ورکوي نو موږ به مجبور شو چې په خپله اقدام
وکړو.
د اسلامي ز مشر ګلبدین حکمتیار هم د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د غندنې په مناسبت جوړه شوې وه ویل چې افغان حکومت د کابل امنیت خلکو ته وسپاري.
حکومت دې د خپلو حکومتي او دولتي تاسیساتو دفترونو قصرونو بانکونو هوایی میدانو سړکونو امنیت تامین کړي. د حوزو امنیت کې پخپله د دې حوزو پولیسونو ته پرېږدي. د هرې ناحیې امنیتي چارې دي د ناحیې استوګنو ته وسپارل شي. دا کار د نړۍ په ډېرو هېوادو مخصوصا جنګ ځپلو هېوادو کې له انقلابونو وروسته تجربه شوي او تر ډېره حده پورې هم مثبته نتیجه درلوده. راشي همدغه تجربه په کابل کې هم تکرار کړو.
د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابیوی کله چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه سیمه ونه شوې نیولې نو د خاغلی اندرابی پر وینا په ملکی وګړي بریدونه پیل کړل تر څو د سولې په خبرو کې یو څه لاسته راوړنه ولري.
و ان شاء الله ما در سکتور امنیتي
خاغلی اندرابی ویل ان شاء الله موږ په امنیتي سکتور کې په ځانګړي ډول د کابل په ښار کې خپل اقدامات پیوړي کړي. د ملي امنیت سره مو یو هر اړخیز پروګرام ترتیب کړی چې د ګډو پراتیپي اقداماتو سره کولای شو چې دغو سرسامایو او دغه ظلم مخه چې زموږ د ټولنې د هر کس په وړاندې تر سره کیږي ونیسو.
د لوازیر بګریم
طالبان وینځ زبیول مجاهد ادعا کړی چې د روسي هدفي بریدونو تر شا د افغان حکومت لاس دی. زبیول مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دې وژنو څخه د افغانستان د استخباراتو د ادارې هدف د نړۍ په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادو توجه د خپل حاکمیت ساحې ته راړول او هغه سیاسي مخالفان چې وخت په وخت د دوی نیمګړتیا او تګوته نیسي له منځه وړل دي. همداشان زبیول مجاهد ویلي چې د دغه وژنو څخه د افغان حکومت یو بل هدف د طالبانو پر ضد پروپاګاندا زمينه برابرول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو د ناامنۍ لکباله د مخابراتي شبکو د فعالیت محدودیت یې پر ورځنی ژوند بد اغیزه کړې ده. په کندهار کې له تازه ناامنۍ سره پر یو وخت د دې ولایت په مرکزي برخو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیت محدود شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر راپور کې ووري.
د جنوبي ولایتونو په کچه د ټلیفوني کارونکو شمیر تر 3 میلیونه زیات برل کیږي چې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو پکې شامل دي. په یاد ولایتونو کې له تیرې وکال راهیسې له نامنوي سره سم د ټلیفوني ارتباطاتو په برخه کې زرګونه کسان له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په کندهار کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت محدودیت تر ډیره پوري نوې ستونزه ده. له تیرې ونی میاشتې راهیسې د کندهار په ارغنداو، جړی، میوند او پنجوي ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو ریلیز بدون پیل شوی ورسره پرې وخت دا ستونزه هم په کندهار شهر کې رامنځته شوې ده. ام خلګوای چې د مخابراتي شبکو د فعالیت له محدودیت سره ورزنی کارونه هم ډیر زیانمن شوی دي.
نت خلل ته پرېږده د ساده شبکې لچکل مر زنګول کار نه کوي وخه وکړ پرېږده وسم وزارت له میوته زنګول هم کار نه کوي انتن نه درلو نه داسي په پروتوسوم کې خو به کار نه کوي په داخل شهر کې لا د نت مشکلات خو به خېږي دغه اسله د انتنان کار نه کوي. نو
بلی خواته زیاتره هغه ماسلین چې خپل ذکر په انلاین ډول باندې مختوړي وای چی ل یو پلو د کورونا د کرنټین په واجه د دوی پانتونونو حضوري ذکر لغوه کړي او ل بل پلو په انلاین ډول د ذکر پر مهال د انټرنیټي خدماتو کمزوري حالت د دوی د ذکر پر بهیر بادي اغیزې کړي
په اجي واخله سدګین سکواله د زنی اقتصادي مشلغه د لاسه مثال پونتون تر سدګي وکړي چې دا چیرې په انټرنیټ سي انټرنیټ هم داسې ځای په نو دا یو ډیر غټ مشکل دی د مسلمانانو څخه موږ دا هیله لرو دا توکوز لرو چې موږ دا غسون ځل کې او د دې غسون په اړه باندې جدي اقدامات
امنیتي منابع وایي چې د وسلوالو طالبانو د غاښونو په واجه خصوصي مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه په کندهار کې را محدود کړي دي که څه هم د کندهار ولایتي چارواکي په ټوله کې نامني د یادي سنځي اساسي لامل ګڼي خو زیاتوي چې د سنځو د حل لپاره یې هلي ځلې پیل کړي دي د کندهار والی حیات الله حیات
د شبکو د ټولو مسولینو سره په ځانګړي ډول چې د افغان د سیم ډیر زیات خلک استعمالوي د هغه سره په د زون په کچه او د ولادت په کچه خبرې کړې دي زه فکر کوم د هغه ابتدایي حالت نه چې کله جنگونه را نږدې شو د قندهار ښار ته اوس د هغه نسبتا ښه شوې دي ولی په دې باندې موږ حالې ځلې شروع دي چې دا بیرته معیاري حالت ته ورسو چې په ځانګړي ډول د منګه د پانتون زده کړلان یا محصلین چې هغه په کورو کې دی او انلاین زده کړی دی هغه د پرده سہولت برابر شي
په ټوله کې لتی رودو کال راهیسې د جنوب په بیلابیل ولایتونو کې د موجوده امنیتي غواښونو لکبله خصوصي مخابراتي شبکو په ټاکل سو وختونو کې فعالیت درلود خو اوس د کندهار په څیر یو مهم مرکزی شهر کې د دې ستونزې رامنځته کېدو غاڼي اندیشنې راولړې کړې دي او ځای اوسیدونکو د حل غوښتنه لري
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا جاغ آشنا رادیو د او تاسو زموږ د خبرونه اوري په کندهار کې د جګړو لکبله بیا ځای سیوی کورنۍ له دولت څخه غوښتنه لري چې تر ټولو مخکې د خپل سیمه ته پستنېدو کې ورسره مرسته وکړي د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې 15000 کورنۍ د دې ولایت دا ناامن ولسوالیو څخه کډوالي سوي چې زیاتره یې له لومړنیو امکاناتو پرته په بدو شرایطو کې شپې ورځ سبا کوي نور حال زموږ خبريال عزیز الله پوپل تاسو ته ورکړي
په کندهار کې بيځای سوي کډوال وایي چې د ژمي پر اتاک سره د بشري ناورین ویره لري بيځای سوي کډوال وایي چې کورکلې امن سي او د مزکونیو ماينونو غواښ له منځه ولاړ شي نو زرګونه کورنۍ چمتو دي چې له وقفې پرته خپل سیمو ته ستنه شي
او نمی او درحمان دی رنده او چې دغه یو سرغل یو واجر په موږ بازار کې په ومنه نو دا اوس کوله دا پر سر ورځ ما واجر ته دریو او ته بلانه بسیش دا نو اوس ما نشته شخه نه کې چې تم په دې دروازه کې زور نه خندرک شو روزانه ما ته ورس چې زه دغه تر اله ولاقس
شاولی کوټ ارغنداو جړی او پنځوي کندهار شهر ته نږدې پرتی هغه ولسوالی دی چې په تیر یوه نیمه میاشت کې زرګونه کورنۍ د جګړو لکبل کډوال سیوی د یادو سیمو بيځای سوي کډوال زیاتی چې د ژمي لپاره د خوراکي توکو د ذخیره په ګډون د ژوندانه ټول امکانات لوده خو د سرځیان د مخنیوي لپاره په تش لاس تر نسبتا امن سیمو پورې ځانونه رسولي او اوس د ژوندانه د تیرولو هیڅ امکانات په واکې نه لري
که څه حکومت کې چې طالبان دي دا باید د جنگو ته دا ولست پام وکړي زموږ سیمه پاک سي نو موږ ډېر خوشاله چې موږ خپل سیمه په لاس کړم ځکه چې اسرائیل ورڅلورو نو خو چنن امنیت نشته البته مثال پات دي د جنگو په ساحه کې د مخبره کارونه خراب
د کندهار والی حیات الله حیات دی غوښتنو ته په جواب کې وایي چې امنیتي ادارې هڅه کوي چې د بيځای سو کډوالو سیمو ته امن راولي نو موري وایي چې همدا اوس ګډ افغان ځواکونه د کندهار په امن ولسوالیو کې د ماينونو د لمنځوړلو په عملیاتو باندې بوختي
ان شاء الله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ د رئیس جمهور د هدایت په اساس باندې نظامی شورا ته سپاره اس کې زم را کړی دي د هغه په عملي کولو سره به موږ په دې وټواني ګوسه دغه سیمې چې طالبانو په حرج مرچ په خړې هغه درته یو په یو په تر لاس تر خپل ولکې لاندې راولو او خلک درته به عزت خپل زوی ته لاړ شي
د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې تازه میشتوی داخلي بيځای سوي کورنۍ وایي چې ارتیاوی زیات دي او تر اوسه چا ځان ورته نه دی رسولی دوی زیاتوي چې حکومت دی تر ټولو لومړی خپل سیمو ته د کډوالو د سندو په برخه کې خپل پام ډیر کړی
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو
له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزک پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا یو شمیر نجونې وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب مطالعې کلتور پیاوړی شوی دی. دوی زیاتوي انټرنیټ ته لاسرسی او په ښوونځیو کې د کتابونو موجودیت ورته د نسبی شې مطالعې زمینه برابره کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق له رپورت را لېږلی.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو مایلا ګردیزی د ښوونځي زده کوونکې ده. هغه وايي په پراخه کچه د مطالعې ډیر امکانات نه لري، خو په خپل ښوونځي کې لښتا کتابتون څخه ګټه اخلي. زده کوونکي مایلا ګردیزی وايي لدې کبل چې غواړي په راتلونکي کې په سیاسي ډګر کې د هیواد لپاره ښه رول ترسره کړي. د دغه برخې مطالعې سره یې علاقه ډیره ده.
ایما سیاسي سره ډیر شاغ ده. زه د سیاسي کتابونو ډیر غواړم مطالعه کړم، د هیټلر کتابونو د سنور زکه چې زما حقوق او علوم سیاسي ډیر زیات خوښيږي. سیاست سره ډیر شوق لرم په افغانستان کې دا روان وضعیت چې ګورم، نو زکه زما خوښيږي چې سیاسي درس نه وایم او سیاست کې ډیر پرمختګ کړم او افغانستان یو ښه ځای ته ورسوم.
د ګردیز یو بل زده کوونکې مالیکا وایي چې د ښار لو کتابتونونو څخه د زده کوونکو لپاره د ګټې اخیستنې زمینه نه ده مساعده شوې، خو بیا هم د ځینو کتابونو په ترلاسه کولو سره عام مطالعې ته دوام ورکوي. هغه آشنا رادیو ته وویل لکه راهیسی چې آزاد مطالعه ته مخه کړي، معلومات یې ډیر شوي.
مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. الله تعالی فرمایي چې څوک چې خو مثلا تعلیم وکي، د هغه لپاره د هغه او د بی تعلیم ترمنځ دومره فرق ده لکه اسمان او ځمکه. هغه داسې ده لکه رڼا او تیارې ترمنځ فرق.
په مجموع کې انټرنیټ ته لاسرسی په ښوونځیو کې د کوچنیو کتابتونونو موجودیت او کله ناکله د کتابونو د مطالعې سیالیو خزینه زده کوونکو ته د نسبی ښې مطالعې زمینه برابره کړې. زده کوونکي نجونې له دولت غوښتنه لري چې دې برخې ته د لا نوره هم پاملرنه وکړي تر څو دا کلتور لا ډیر پیاوړی او خزینه زده کوونکي د خپلې علاقې له مطالعې برخمن شي.
زمانم سناده دي نسوان شهري دي خوانزي زدكون كي نن محل چي په نړۍ کې ډېر ډېر کتابونه د مختلفو عالمانو په اصلي کل شوی دي. کچیر مونږ غوونه استفاده وکول شي چې خپل راتلونکي هم سم کړو او د خپل هوا دي آبادی په برخه کې ډېر مهمه ونده واخلو. نو هغه می ته وی چې غوښتنه می چې باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډېر پام وکړي.
په همدې حال کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی له خلکو په ځانګړي ډول پنګوالو غوښتنه لري چې د نجونو د زده کړو لپاره په یاده برخه کې پنګونه وکړي تر څو د نارینه او ترڅنګ میرمنې هم له زده کړو برخه منی شي.
ټول پکتیا والو او ولسونه نه هیله داد لکه څنګه چې خپل ځامن خونځیو او مدرسو ته لیږي او تر ماسترۍ پورې پرې زده کړې کوي، دغه انجینر هم تر ماسترۍ او دکتورا پورې په هانتونو خوانځیو او مدرسو ته واستوي.
که څه هم په خوانځیو کې د آزاد مطالعې لپاره کتابونه شته، خو زده کوونکي وایي چې شمیري محدود دی. دوی غوښتنه لري چې دا کوچني کتابتونونه د بډایا کړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لماتي یو کال تیریږي، خدا ډله اوس هم د نړۍ په یو شمیر برخو کې فعالیت لري او په 2020 کال کې بریدونه کړي دي. دغه بریدونه اکثریت په منځنۍ ختیځ، اروپا او د افریقا په ختیځ کې سویده. نور حال زموږ همکار سمیولا جلالزی تاسو
وای دا پر کابل په هانتون د داعش اسلامي دولت د دلی د تیری میاشتې د بریډ وروسته حالت د چیپ کې کابو دیرشته چې اکثریت محصولین او وژل شول دا د لیسبیت یو لوګو لاسونو بریډونه دی چې داعش په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې کړی دی دا هر څه د جغرافیه په لحاظ د داعش د سختري د دلی د ماتې په اړه د ډونالد ټرمپ تر اعلان وروسته میاشتې کې کیږي
The United States military
The متحده ایالات او پاوډز موږ متحدینو او د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو ټول هغه سیمې چې په خوا په سوریه و عراق کې د داعش لخوا نیول شوی وي آزاد کړی دي دا به ممکن پر رسمي ډول راتلونکو نه اعلان شي چې موږ سل په سلو کې خلافت مات ورکړه
خو په سوریه و عراق کې د داعش بقایا پاتې دي او هغوی خپل بریدونه کوي په فرانسې کې زیات بریدونه شوي دا په یو پوهنتون کې د جنازې مراسم دي دا په پاریس کې هغه سیمه ده چې د خوندزي او استاد ساموئل پاتی ته درناوی کیږي کوم چې په اکتوبر میاشت کې په ټولګي کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتورونو له کار کولو وروسته د سختدریز مسلمان لخوا ووژل شو فرانسې یو له هغو محدودو غربي هیوادونو دی چې په افریقا کې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي چیرې چې څارونکو وایي د خلافت پای ته رسیدو د یاد ګروپ د پرمختیاتي دونکو ترهګرۍ فعالیتونو ډېر لږ مخنیوی کړی دی
په مجموعي ډول کله چې موږ په افریقا کې د اسلامي دولت د حرکت مسیر ګورو نو هلته فضا موجوده ده په هغه سیمه کې د یاد ګروپ د فعالیت او استفادې لپاره فرصتونه شته لکه کورنۍ جګړې چې هغوی ته زمينه مساعده کړې ده کاروخانه وایم غربي شریکان لیوال نه دي چې د افریقا په جګړو کې ځانونه ښکیل کړي
جمهور رئیس ترامپ وویل چې هیواد له بهرنیو نه خدمتونکو جګړو څخه راباسي کوم چې په همدې هدف په سومالیا، سوریا، افغانستان او عراق کې پوځیان کم کړل. خو یو شمېر کارپوهان خبرداري ورکوي چې د عراق د شمالي برخو په شان سیمو کې چې د تیلو غنی خو لانیمنې سیمې دي، داعش د سیمه ایزو خلکو د عراقي پوځیانو او د شیعه ملیشو ډلو ترمنځ چې د سیمې د ساتلو لپاره ګمارل شوي دي، د اعتماد له نشتون څخه د ګټه اخیستو هڅه کوي.
د عراق په سیمه ایزو قضایي او امنیتي ادارو کې به علاقګي او بې کفایتي له فساد سره یو ځای د دې لامل شوی دی چې په یادو سیمو کې د داعش روانو فعالیتونو ته د بقا زمینه مساعده کړي.
کله چې خبره د جهادستانو شي نو د زروشلم کال کې د شید امریکا لپاره ښه کال وګڼل شي ځکه سخت دریځو اسلامستانو کوم خونړی برید نه دی کړی او په اروپا کې بیا دوه سخت دریځو حداقل نه کسان وژل دي دقیقا هغه شمیر چې په 2019 کال کې هم وژل شوي وو سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
یا کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو د دې ناروغي د خبرېدار د مخنیوي لپاره د هغې ځکه مراقبت کړئ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ دریم کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کې نه یي تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د لکونې قانونه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ دغه وایرسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري